پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې د تظاهرونو بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بوریوال کاکړ دې وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دي. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ جا کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسی، او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمہواري منلې. اوس بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون د مئی پر شلمه پخلی وکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره د ملګری دولتي پلاوی اته واړغړي د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دی. یاد ټلویزیون ویلي چې دا هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لویدلی دی. دا لغ وروسته دا چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او پلاویا د ایران تبریز ښار ته روان وو، او هلیکاپټر یې پرون جولفا نومي ښار ته نږدې په غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرکه سو. شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2020 کال کې د ایران ولسمشر شوی وو. د ایران له قانون سره سم د ولسمشر مړ کېدو په صورت کې د هغه مرستیال د ولسمشر دنده پر مخ وړي، او په 50 ورځو کې د ننه به د بل ولسمشر انتخاب کیږي. د ایران اوسنی مرستیال ولسمشر محمد مخبر دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست اعلان کړی دی چې نن به د صوبایي اسمبلی غونډې ته د ورتګ پر ځای د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. یا د اتحادیه د مئی پر 19 په یو بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټې د انتظامیه لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ به د مئی پر 20 په ټول ملکي خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا لغ وروسته ده چې د کوټې انتظامیه د مئی پر 13 هغه مهال د کوټي پریس کلب تړلی وو چې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی و. د چمن پرلط کمیټې د یادی سیمې پر څلورو خبریالانو د درڅوي مقدمې پر ضد هایکورټ ته درخواست ورکړې ده. د پرلط کمیټې ویان صادق اڅکزي د مئی پر 19 مشال راډیو ته ویل دوی ځکه هایکورټ ته تللي دي چې د پولیسو او اف ای ای لخوا پر خبریالانو درڅوي مقدمه غیر قانوني ده. د احمد ظاهر په نامه خبریال مشال راډیو ته ویل د پلټونو وفاقي ادارې پر دوی تور پورې کړی دی چې د چمن په پرلط کې د پاکستان پر ضد خبرې کیدی او دوی هغه نشر کړی دی. د پوینا پولیسو بیا په بل مقدمه کې دوی په دې تورن کړی دی چې ګواکې د پریس کلب مخې ته یې خلک د ریاست پر ضد راپارولي وو. احمد ظاهر ویل دوی دا دواړه تورونه ردوي او هایکورټ ته د همدې لپاره درخواست ورکړی دی. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسی. دا غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکی کنور کمار مشال راډیو ته وویل
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سره چې دا ظلم زیاته ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چې ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسنگ کی منگ دا ہندوانو سره دا ظلم زیاته ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
د کراچی د ډیفنس سیمې پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف مشال راډیو ته وویل چې د دې پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمہواري منلې ده. روچس خبری اجانس خبر ورکړی دی چې داعش ډلې د مئی پر 19 په خپل ټیلیګرام کې د دې برید مسولیت منلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی د مئی پر 13 ویلي وو چې د بامیان په مرکز کې نامعلوم وسلوالو د مئی پر 19 د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان وژلي وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه ووریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د ایران حکومت تایید کړی چې داغه واد ولسمشر ابراهیم رئیسی داغه د هلیکاپټر لویدلو په پرونی پیښه کې وژل شوی دی. په کراچۍ کې میشتو هندوانو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتي چې پر ماریا کوماری نومې یوې هندوی نجلۍ د جنسي تیري او وروسته په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا یې کړي. د چمن د احتجاجي پرلت یو مخکښ وایي دا غسیمه پر سلورو خبریالانو د جوړې مقدمه پر ضد په بلوچستان های کورټ کې درخواست جمع کړې ده.
پرامن ناشیو بدبختانه د زورورو خلکو په اشاره دا یې پیار پر صافیانو ورونو باندې پدې کار سو د اواز لباوي.
او د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي امکان د سر لسبانه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د سخت ګرمۍ څپې پیل شي. د چارو یو پوه وایي په داسې کې ماشومان او هم بوډاګان باید له دې څپو بچ وساتل شي.
د اوبو استعمال د سکولو مونږ ډیر زیات کو، خاص کر بیا د وړو کم په اولډ ایج بوډاګان دي دا غوي خیال وساتو.
هیله د مشال رادیو سره ووسه. اولنې موضوع تر ازو د ایران حکومت پخله کړ دې چې د هیواد ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې وجل شوی چې پرون الله درکه شوی. په هلیکاپټر کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی ترڅنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمیر لوړ پوړي چارواکي سپارول. دوی هلیکاپټر د ایران په واه غرنۍ او ځنګلي سیمه کې الله درکه شوی او نن سهار یې عملبه ومندل شو. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې زمونږ خبريال طاهر خان راکوي.
د ایران د رسمي حکومتي سرکاري خبري ایجنسی ایرنا بیان موجود دی چې په هغه کې اوس دا تایید شوی ده چې ایرانی ولسمشر دغه هلیکاپټر د سکوت یا د راغورځېدو په پیخه کې هغه ژوند د لاسه ورکړی دی او ویلي شوی دی چې د ته د شهادت ذکر کړی دی چې هغه شهادت اوس خپل کړی دی سره د خپل نور ملګرو دینه وړاندې چې کله پیښه شوی وا نو هم د ایران ځنې رسنۍ او بیا د ایران چې کوم هلال احمر دی د سری میاشتې چارواکو هم دا ویلی وو چې ملبا دوی چې کوم مشرقي آذربایجان د ایران کوم یو صوبه ده په هغه کې چې لکه دغې نه کوم عکسونه دي ترلاسه کړي وو نو دوی دا ویلي وو چې په دغه حادثه کې د ژوند آثار نشته. او د ایران سفارت په اسلام آباد کې هم په خپل ایکس باندې سو ټولنیز رسنیو چې کوم دغه اکاؤنٹ دی په هغه کې هم ان لله و ان الیه راجعون والی یو عکس اغیخ پور کړی دی. دوی یاد کړی چې دیوت حجت الاسلام وی الهاشم چې دا نماینده دی یادیو د جمعه د تبریز د مسجد امام دی دا غنوم ورکړی شوی دی. بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه امور دی لیکلی دی دا غنوم دی. بیا مالک رحمتی د آذربایجان شرقي ویل کیږي چې داغه د مشر دی گورنر دی. بیا پکې یو بل نوم دی سردار سید مهدی موسوی دا هم د دوی د دولت مشر نماینده ویل کیږي. او بیا که سره چې کوم دغه محافظینو او یا دغه چې کوم ذاتی نوکرانو هغوی هم د ایرنا د خبر په بنیاد خبره کوم چې هغه د کې ټول وجلی شوی دی. مشتکی آذربایجان ته د ایران ولسمشر ورغلی وو او خبر کې ویل کیږي چې د ډیم د پرانستې روستا د بیا د یو د تیلو صفاکولو یو کارخانه د هغه د افتتاح لپاره روانو ته تبریز صوبه کې چې بیا په لار باندې د دوی هلیکاپټر سکوت کړی دیمړ شوی دی. درې هلیکاپټرې وي خو د دوی هلیکاپټر حادثې سره مخ شوی وو. د ژغورنې ډېر زیاتې ډلو کوشش کړی خو ویل کېدل چې په هغه سیمه کې د غرنۍ سیمه ده ځنګلونه دي پکې او هغه وخت کې هغې لپاره یو مشکل وو. بیا د ترکی هم ځنې ډرون هغې هم دوی سره مدد کړی چې زه معلوم کړي نو زه خو بیا وروسته معلوم شوی وو.
اسلام آباد نه زمون خبریال طاهر خان وو. پرون چې د ایران د ولسمشر چې دی په یو هلیکاپټر کې سپورو هغه لویدلې وه بیا د ملبې د موندلو دغه چارې روانې وې او اخیرم بیا حکومت د ایران تصدیق کړه تایید کړه چې هغه او سر یو شمیر نور چرواکی پاغه پیخه کې وجل شوی دی. په دغه اړه مونږ ته طاهر خان معلومات راکول.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان په سند صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا دوی ته د ورپېخو امنیتي ستونزو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي پر سپریم کورټ یې غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د شب احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ویلي چې تیره اونۍ پر یوې 48 کلنې هندوی نجلۍ ریاق کوماری جنسي تیرې شوې او وروسته وژل شوې وه. د دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګلی لیک کې پوښتنه کړې ده چې له هندوانو سره داسې ولیکيږي. د کراچۍ پولیس وایي د دې پېښې په اړه مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشال لیډیو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
هندوانو پرون د مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 48 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیر ښکار شوې او بیا وروستو وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای ز د حکومت نه اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅ څوک زما خبر نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچی ڈیفنس سمی پولیسو ایس ایچ او عرفان اسپ پی مشال ریڈیو تو ویلی د پاریا کوماری د وجنی پتوری د تورنو پزت مقدمه درج کړی دا خو یاد مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت تر لاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پور پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړ کړی دا او یاد کمیټي به په یو اونۍ کې خپل راپور ای جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل پسند کې د دوی انجونا خوندی ندی. د مظاهرې او ګډونوالي کرشنا کوماری مشال لیډیو ته ویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته زکا د دوی سره وار په وار د بدی پیخي کیږي. دا وای هر ورځ زمنګ نیمه جلای مسلمانی کیږي نیمه خودکشی کوي نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشتا. زمنګ انجونا په کورونو کې خوندي ندي نه په خوانزو کې او نه د کار په ځای کې. د یادی مظاهرې تابعیا کون کی کول کومار بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د پاکستان چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دی وائی منگ دا ہندوانو سرچ دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو ولی منگ انسانان نیو پسند کی منگ دا ہندوانو سرچ دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2018 کال کې سنی اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالو نه د کم عمر هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځینې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وې. په پاکستان کې هندوان عیسایان او سکان له کلونو راهیسې په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګکې انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوښې مذهب بدل کړی او ودونه کړی دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر پسند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په پارک، عمر کوٹ، میرپور خاص، سانگڑ، جیکب آباد، سکر اور نور علاقوں کی میشتی۔ نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ۔
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ۔
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ۔
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او۔
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے۔
د چمن پرلت کمیټه وایي په بلوچستان های کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې د دې سیمې د څلورو خبریالانو پر ضد درج شوې مقدمه دې لغوه شي۔ د دوی په وینا د پولیسو او ایف آی ای لخوا پر خبریالانو درج شوې مقدمه غیر قانونی ده۔ دا لغه وروسته چې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی ای او پولیسو د چمن څلور خبریالان په دې تورن کړل چې د چمن په پرلت کې د ریاست ضد ویناګانو ته خبري پوښښ ورکوي۔ تورونو خبریالانو هم دا تورن رد کړی دی او وایي چې پر ضد یې د بلوچستان های کورټ ته تللی دی۔ زمون خبریال ایوب ترین حال راکوي:
د کمیټې لخوا د مې په 13 نیټه په یو درخواست کې ویل شوی دی چې پولیسو او د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف آی ای لخوا دا عمل غیر قانوني دی، ځکه چې په پرلت کې د پاکستان په ضد هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او نه هم رپورټ شوی دی۔ په دې اړه د مې په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت کمیټې ویان صادق چکزی وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده، هغه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی د چمن پر سرحدی پولا د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم سي،
درنا بقاعده د پښتانه کام د عزت او د پښتانه کام د تګ راتګ د لارې په دې پاسپورت ون ډاکومېنټ رژیم خلاف د نور د ریاست د پاکستان خلاف نه ده، او عین قانون موږ د شی موږ نه دی په مال کړی، ته خدای مکه موږ ټایر جلاو کړی دی، خدای مکه موږ یو روډ ګملې ته تاوان رسولې دی، پر امن ناشیو په دې کې ډی سی خپل موږ سره شرکت کړی دی چې موږ سلام لرته کو تاسو امنیت او تاسو د پرمن ماول ته بدبختانه د زورورو خلکو په اشاره دای پایار پر سافیانو ورونو باندې پدې کار سو د आवाज د باوي زموږ ډیره خوا پر سافیانو باندې بدیج چې پر ازادي صحافت باندې خو څوک دا نس کولای چې پرغه باندې حمله وکړي۔
د دې افار په اړه مشکله د ټولنیز رسنی د خبريال احمد ظاهر څخه وپشتل، نو هغه راته وویل چې دوی د انصاف د ترلاسه کولو په خاطر د بلوچستان های کورټ دروازه ورټه کولې ده۔
ایفای والا پر خپل ایفایر کې دا الزام لګولی دی چې دغه څلور کسه چې احمد ظاهر، مولادا د سلطان حبیب الله بشردوست او حضرت علي عیار، دوی په چمن کې چې کوم پرلت احتجاجي پرلت روان دي، په دغه کې ځینې خبرې د ریاست خلاف شوی دي او دغه خلک راولاړ شوی دي چې دغه خبرو ته خبري پوشش ورکړی دي او دا خبرې تر نور رسولې دي ریاست خلاف، چې کوم ویډیوګانې کیږي یا کوم نور څه مواد نشري چې دغه خلک ملوث دي، تر څنګه بیا پولیسو بل ایفایر کړی دي، پولیس وایي چې نه دوی بیا راولاړ شوی دي، د پریس کلب مخ ته ولاړ دي او د دوی ډنډې په لاس کې دي، خلکو تناري وي چې د ریاست خلاف دي را بړکاو کې ایفای والا یو خبره کوي او پولیس والا بل خبره کوي۔
دا د مونږ ورده چې د چمن پر لاتیر کال د اکتوبر په 28 نیټه هغه وخت پیل شو چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت له لوري پریکړه وسوه چې د نومبر د لومړني نیټ څخه به د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو تګ راتګ د شناخت کارډ یا تذکرې پر ځای اوس پر پاسپورت او ویزې د لارې کیږي، خو د چمن اولس د حکومت دا پریکړه په کلکه سره رد کړه او وی ویل چې دوی به د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې پر یاده پوله تګ راتګ کوي، او د پرلت غوښتنه دغه وروسته توده سوه کله چې د مې په 3 نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو للوري د پرلت پر ځای برید سوی چې لامل یې دوه کسان مړه او لس نور زخمیان شول، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان په یو بیان کې دا تور نه هواز په کلک سر رد کړی، بلکې ویلي وو چې پرلتوالو خپل د عمل کړی دی، لیکن نوموړي په دې ترڅ کې څه شواهد نه وړاندې کړي۔ د پیښو وروسته پرلتوالو د مېده څلرمې نیټ څخه نه هواز د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند کړی، بلکې په چمن کې د پاسپورت دفتر او نېشنل بینک تر څنګ ځینې نور سرکاري دفترونه وتړل، کوم چې تر اوسه بند دي۔ ورسته لده د چمن پولیسو او د اف ای لخوا ته ټولنیز رسنیو د څلور خبریالانو په ضد اف ای آر یا مقدمه وسوه. وروسته بیا د کوټ چمن لوی سړک د خلاصولو او د پرلتوالو سره د خبرو په خاطر د صوبی اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې یو کمیټي جوړ کړه، چا چې د مې په 14 نیټه د پرلت د مشرانو ترڅنګ د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د دوی څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کوټ چمن لوی لارې سره سره سرکاري دفترونه خلاص کړي، خو پرلتوالو دا حکومت دا غوښتنه رد کړه. وروسته د کمیټې غړو او پرلتوال ته تسلی ورکړه چې د پولې په اړه به د دوی تجویزونه یا د کمیټې د صوبې اعلی وزیر و مخ ته وړاندې کړي او هغه به تر وفاقي حکومت پورې ورسوي. هغه وخت د بلوچستان اسمبلی سپیکر دا هیله هم څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې ستونزې یوه نتیجه راووزي. خو د یوې اونۍ څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره د کوټ چمن لویه لاره زیاتره د افغانستان لپاره په تجارت تیشانو بار لاریانو په مخ اوسم بند ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو اردوونکو، د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي سرله سبا یعنی د مئی 28 نه به د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګډون د ملک په یو شمېر سیمو کې د سخت ګرمۍ څپې پیل شي. د محکمې زیاته کړې ښایي په دې ترڅ کې د تودوخې یا حرارت درجه تر 40 واوړي. دا چې خلک څنګه کولی شي د سخت ګرمۍ له دې څپو ځان بچ وساتي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
د موسمیت محکمې لخوا د زیارت پر ورځ جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړي چې په پورته فضا کې د زیات فشار د ستون په نتیجه کې د مئی 28 نه خیبر پختونخوا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، گلګت بلتستان او بلوچستان صوبه کې به د 28 مئی پورې د ورځې درجه حرارت د معمول نه د 4 تر 6 ډیګري سینټي ګریډ پورې سیوا وي او د سخت ګرمۍ د سپو یا هیټ فیو صورتحال راتلی شي. دا چې د سخت ګرمۍ د سپا یا هیټ فیو څه ته وایي، نو د ماحولیات ماهر او د هوا د پیژندنې ادارې پخوانی چرواکی سید مشتاق شاہ مشال لیڈو توائی
دی وخت کې کوم د موږ سورز اول د مای ټمپریچر چلے دو نو اشو شپګو دیر شو چلو رو دیر منس کې 1 ډیګری سنتیګریډ منس کې چلے دو اوس رو رو دی ته دل شروع شو بیا لاړو ات دیر شتا او پرون چې کوم دینو یو کم سلوي خط تو رسیدو بیا دی منس کې داسې چلو شي چې دا ویدر سیستم یې داسې ګډي وډي جوړی شي چې دل تکي هواګان نارملی د ګرم ولا کو نه یعنی سراګان طرف نہ کوم جی انڈیا کی دا یا پاکستان کے بلوچستان سرا یا دا سندھ کی چکم دی آغا آواگانی دی طرف دا خوریشی نو آغا زان سرا درجہ حرارت دی دریو نہ سلور ڈگری بعض وقت کی 15 پورے اوچت کی نو دی تبیہ منگا ہیٹ ویو یو یعنی نگرم آواگانو یو لہر راشی
تا چی کم اسباب دی چلا وجہ دا ہیٹ ویو جوڑی گی نو مشتاق شاہ جاتے وی
دی وقت کی اس دا سی دا چپا برا ہوا کے تقریباً 15 فوٹو نوالے تر 10,000 فوٹو پوری ہائی پریشر کم کے چی دی ہوا دباؤ زیادی آگے ہائی پریشر سر دا سی اوشی چی دازمہ کی نچے کم لیرو نا واپس اٹماسفیر تزی اوزان سر کم درجہ حرارت واپس ہوڑی اگا بلاک شی نچے کم ہیٹ ازمہ کی ترازی نو اگا تقریبا نمتر ایریا کے ٹرپ کی گی نو دی سر بیا انتہائی شدید ہیٹ ویو جوڑ شی نو نن سبا دا یو اشتم نچے دی کم یادی نو دا اوماغا ہیٹ ویو دے چی دا ہواگا نچی دی او دا گرمی دا لہر نچی کن دی دا با دزمکی او دے 500 فٹو منس کے پند بشی دا با اٹماسفیر تا بنی شید لے نو دی سر بیا دا درجہ حرارت بسیوا شی
تا دینا آمول سرنگ زان بچ ساتی لی شی نو خیبر پختونخوا کے دا چاپی ریال یا دا ماحولیات و محکمی ڈیپٹی ڈائریکٹر حبیب جان وائی چرا دی مخنیوی خو حسی ہم ممکن پا دینا دی چی دا نلیوال تو دوخی سر تڑل عمل دی خو باید خپل کوشش وکو چی زانو نور سر بلد کلو او حقا کارونا او گامونا نا ڈڑا وکلو کم چې د سرگرمی د زیاتېدو سبب ګرځي.
کوشش وکړو چې ځان هایډریټ وساتو، یعنی د اوبو استعمال د سکلو مونږ ډیر زیات کو، خاص کر بیا د وړو مونږ خیال وساتو، د کم اولډ ایج بوډاګان دي داوی خیال وساتو. کنه د کورونو داسې مونږ طریقې سره دغه کوچې د هیټ کمی ګرموالی دغه کم نه کم راشي. سولرایزیشن خو اسیم زمونږ خیر روان دی په ملک کې ډیر زیات، خو دغه مې خو دغه دی چې را سولر سایت ته سړی لاړ شي.
موږ جاتوي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوال تودوخې او اقلیمی بدلون تر ټولو زیات اغیزمن شوی. نو هڅه پکار دي چې ونې بوټي زیات وکړو او به ضایع نه کړو او ماحول پاک او صفا وساتو. طبي پوهان وایي چې د هیټ ویو یا ګرمۍ څپې نه ځان بچ ساتلو لپاره باید نرونو کې د تلو نه ډډه وکړو. که څه کار لا وځو هم، نو چې سر پټ وي د اوبو د یخو میوو سبزیانو استعمال هم ډیر وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال ویدیز له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلابونو خبرونه ورکول کیږي. د سیلابونو تازه لړۍ په دایکونډي ولایت کې زیانونه رسولي دي. طالبان حکومت وایي چې هلته تر 200 زیات کورونه زیانمن شوي دي. په غور کې د طالبانو محلي چارواکو پرون وویل چې په سیلابونو کې د وژل شو شمیر تر 70 رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکونډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکونډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونه او کرنیزم ځکه د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړی دي. په دایکونډي کې د انساني مرشوب له راپور نه ورښه شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د بلوشمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د بلوشمیر اویا ته رسیدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوی و. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانیدلی چې په څرخکه کې بار بشری مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډیره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالی سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي، د ځانمنو سو کسانو سروي کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړي چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل اکسپانه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 21مه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنې مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم ترونو لاندې شپې سبا کوي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز لبوروال کا کړهور
د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دي. د ایران دولتي ټلویزیون د مئی پر شلمه پخلی وکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره د ملګری دولتي پلاوی اته واړه غړي د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دي. یاد ټلویزیون ویلي چې دا هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لویدلی دی. دا لغورسته دا چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او پلاویا د ایران تبریز ښار ته روان وو او هلیکاپټر یې پرون جولفا نومي ښار ته نږدې په غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرکه سو. شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2020 کال کې د ایران ولسمشر شوی وو. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین آف جرنلسټ اعلان کړی دی چې نن به د صوبایي اسمبلی غونډې ته د ورتګ پر ځای د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. یاد اتحادیې د مئی پر 19 په یو بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټې د انتظامیې لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې تر څنګ به د مئی پر 21 په ټول ملکي خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا لغورو صدا چې د کوټي انتظامیې د مئی پر 13 هغه مهال د کوټي پریس کلب تړلی وو چې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی و. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسی. دا غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خراسان څنګه د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمواري منلې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی د مئی پر 13 ویلي وو چې د بامیان په مرکز کې نامعلوم وسلوالو د مئی پر 19 د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان وژلي وو.
د مشال ډیولن خبرونو اوس یو بل موضوع. په پاکستان کې پرستاو کې د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي تا یو لیک لیکل دی چې دا غواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاس وهنه کوي. پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح اکثر د پوځي او استخباراتي ادارو لپاره کارول کیږي. اسټابلیشمنت په سیاسي او عدلی چارو کې د لاس وهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي. دا چې دا ناندرې کومې خواته روانې دي او نتیجه به څه وي، ګلیاس په دې اړه د چارو لوښیدونکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاو تریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکه کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللې شي.
ایک تو یہ کہ یہ تصادم
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنی یې مارشالله ده. دویم داسې کیدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په آئین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډولو ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنۍ حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اگر ججز کو گھر بھیجا گیا تو پھر ایک تحریک جنم
ایزا سید زیاته کړه په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنی اداره ده چې اسټابلیشمنت مخیته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنن کې هارون رشید د خبریال ایزا سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهیند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیسہ تل خوش کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دی خپل ساتلی دی خپل شعر یا غاسته دی. نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارمولا دا غي کې اوس دوی مخه تراتل واړی او واړی چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منیسٹریانه دی یا غدی هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا اوس دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دا هم کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتني راپورته کړی دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متیولا جان هم مشال اډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری اداري یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پو مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹولو ادارو تا نقصان رسی کی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استادو لخوا پر عدلیه ته حمله مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بل خو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کشری پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي،
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متی اللہ جان زیادہ تکڑا چھے ددی حالات و ذمہ واری پر عدلی ہم راضی زکا چھے دوی تا اسلام آباد ہائی کورٹ دشپا کو ججانو حق لک جدی نو وخستی چھے استخباراتی ادارے ددوی پچارو کے مداخلت کوی، خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی. دا حالات به په پاکستان کې په جمهوریت او ادارو څومره اغیز وکړي د پیښور پوهنتون د سیاستو څانګې په خوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال لوتی ویل چې په کوم هیوادونو کې جمهوریت په سمه توګه نه وي په هغو کې هر ادوار کې ادارو ترمنځ تصادم روان وي.
تاریخي طور باندې درې غټې غټې ادارې دي، یو بیوروکراسي ده، یو اسټابلیشمنت چې موږ فوج وایو، او درېم چې دینو هغه عدلیه ده. نو په دې وجه باندې دا خو لوی تاریخ کې خو بهرحال کله د بیوروکراسي او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکراسي فوج د نشي ودرې دي او هغه د جونیئر پارټنر په تور باندې یو کردار ادا کوي. خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی، خو هغه د تاریخ دی. دغه شانتې اسټابلیشمنت او د عدلیه ترمنځ عموما اسټابلیشمنت ته عدلیه تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې، خو اوس دا سختاری چې دنه دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت ته یو ټف ټایم ورکوي.
شنن کې وای دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزي اسټابلیشمنت نوم اخلي. د دې مخکې عدلیه د فوزي امیرانو سره ولاړ وو، خو دوی وای کچري دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په حوزوی روختون کې نږدې دوه نه وړاندې د یو ملي سوداګر لخوا د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې د ورکړې وړیا مرکز پرانستل شو. د مرکز مسولین وایي تر اوسه یې څه باندې سلو ناروغانو ته وینې ورکړې ده. دوی په عین وخت کې پر رضاکارو ځوانانو غږ کوي چې د تلسیمیا ناروغانو ته وینې ورکړي او د هغوی د ژوند ژغورلو په چارو کې مرسته وکړي. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
وینه ورکړی او د نورو ژوند وژغورې تر انوان لاندې کابو دوه ونې وړاندې د ننګرهار او زوی روغتون په ساحه کې 45 بستریز روغتون د یو ملي سوداګر په پانګونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و. د دغه مرکز مسولین وایي چې تر دا مهاله یې سباندې سلو تنو د تلسیمیا ناروغانو ته وړیا وینه برابره کړې ده. د یاد مرکز مسؤول اسلام الدین وایي چې دوی د 150,000 سی سی د وینې د ذخیرې او په یو ورځ کې د 1.5 پورې ناروغانو د درملنې ظرفیت لري. نو موړی وړاندې وایي
دو هفتو کې مونږ 100 کسان ته مونږ صرف وینه ورکړې ده. وته 100 پورې کسان مونږ ځان سره رجسټر کړي دي. مونږ کولای شو چې هر ورځ ترديش په وری کسان چې دی وینه بدل کو دوی ته فرش وینه ورکو تازه وینه ورکو وته. نو په همدې اساس باندې موږ کوشش کوو چې په هفته کې دوه کمپاین درې کمپاین موږ ضرور کو.
په دې مرکز کې د دوه خزینه نرسانو په ګډون 14 تنه روغتیایي کارکونکي د تلسیمیا ناروغانو چوپړ کوي. د تلسیمیا ناروغ لرونکي په دې مرکز کې د خپلو ناروغانو د راجستر کېدو او ستاسو خدماتو راضي دي. دوه تنه محمد اجان او عبدالقهار وایي دغه مرکز مسؤول اسلام الدین لسوانانو غواړي چې د یاد مرکز سره مرسته وکړي او د معصومو ناروغانو ژوند وژغوري.
دلته خلک د خپلو اولادونو پورې خفه شوي دي، تنګ شوي دي ورپورې. حتی دوی کسان نشي پیدا کولی چې وینه ورکړي. وته دا تاسې چې یو ماشوم ژوند تاسې ژغورلی شئ، دا تاسې چې تاسو یو چاته خوشحالي ورکولی شئ، دا تاسې یاستئ چې کولی شئ په هغه ورځ باندې د کورنۍ سکون واخلئ، آرامتیا واخلئ. وینه کوم نقصان شي نه دي چې تاسو وینه ورکوي. وته د خپل په څلورو میاشتو کې 15 میاشتو کې چې تاسو وینه ورکوي تاسو ته کوم نقصان نه کوي.
د تلسیمیا په دې مرکز کې په دوه وړونو سربیره د ناروغانو کتنځه د وینې بانک لیبرټری او وړین درمل هم شته چې په وړیا توګه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکول کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا او پنجاب پر پوله د اټک خرد په نوم یو پخوانی ریلوی سټیشن د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو د توجه مرکز دی. د ریلوی یا اورګاډو محکمې چارواکي وایي انګریزانو شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا د سټیشن او ورسره یو پل چې سور پل هم ورته وایي جوړ کړي ول. دوی زیاتوي چې هر ورځ سیلانیان د سټیشن او شاوخوا ښکلي سیمې لیدو ته ورځي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د اټک خورد ریلوے اسٹیشن چې پدې لیکل شوی تاریخ تر مخه په کال 1304 اتیم کې د پاکستان جوړېدو وړاندې جوړ کړی شوی دی. د اټک د غرونو په مینس کې د اټک د تاریخي قلا او سین سره خوا کې د ریلوے اسٹیشن جوړ دی. د دې ځای د چارواکو په وینا دلته بهر ملکی ملکی او ځایي سیلانیان په هر موسم کې د ماشومانو سره کورنو سره او د ملګرو سره هم د سیلانیانو په شکل کې راځي. محمد احمد جهانگیر د اټک خورد ریلوے اسٹیشن افسر مشال اړو ته دا دې زول سټیشن په خپل باندې وای
دا سټیشن برټش جوړ کړای دا ډیزاین 1884 زمانه دا آرک شیپ تا دې کې ایس چینج نه دراغله اوریجنل شکل کې دا سر او البته لګ ډیر کې چرت ریپیر راشي چرت ماینر کیسز کې 1% وا خوریل کې باقی دې کې نور س میجر پغ نه دا پریشانی نه دراغله. تاریخي لحاظ سره خو دې باندې 36 دهات خلک با خلک راتلل تللبا چونکه لاندې جی ټی روډ او پول کې جی ټی اس کې خلک راتلل به بدلته نه ګاډي ته ختل یا به ګاډي کې خلک راتلل
پاکستان جوړ دو وړاندې او پس بیا نه دی شوی او دا د پخوا راسي مصروف ترین او مین یا غټ ریلوے لائن دی چې تر ډیلی بدلو
هیستوریکلی دا اغه لائن دا فرنٹیئر میل اول اول نو پشاور نه بدا سید دہلی تتلو اوس چې پاکستان جوړ شو دینه پس بیا دا مونږ خیبر میل کو اوس پشاور نزی کراچی تا لہذا سلور درې گاڑی زمونږ سر کراچی تزی درې رازی یو زمونږ کوئټه تزی او رازی دینه علاوه زمونږ تتلو تارو جبې نه محمود کوټ اغه گاڑی زی رازی مال گاڑی او کوئلم رازی دا سیا زاخیل ډری پورت تم سامان رازی نو دا زمونږ مصروف لاین دا
د پیخور پرستب لخوا دا خبریانو لپاره د پیخور ریلوے سټیشن نه تر اٹک خورد سټیشن یو مطالعاتی سفر تابعیا د مئی په 13 مشوي د غلطه تل خبريانو په وینا د دې په خواني ریلوے سټیشن نه علاوه د ریلګاډي د نظام نه هم دی پاول ځل خبر شو. شخصي ټلویزیون مشرق سره په پیښور کې کارګون کې خبريال محمد ارشاد وای
از چې کوم افیس کې کار کوم نو دا بالکل زمونږ افیس د دې ریلګاډي د پټلۍ سره بيخي نږدې دی. روزانه په بنیاد باندې زمون پر خواوی د ریلګاډي تیریږي زه روزانه 2-3 ټیم د ریلګاډي په خپل اینما خو ما صرف دومره لیدل چې بس دا روان دی او په دغه نن چې دلته موږ رالو موږ وکتل چې یار دلته خو دا خو بیل دنیا ده. دلته چې موږ ته کوم بریفینګ راکړل شو په خوانه چې کوم لومبه دغه نور چې هغه کوم هغه زړه هیستوري ده دا غینه خبر شو دا یو پورا نظام دی ډیر زیات موږ په نالج کې اضافه مو شو دا یو اداره هم شته چې هغه صرف دا نه چې بس په روډو موږ سره بنو دی او تاریخ دی د دې دا څنګه چلیږي یو پورا میکانیزم دی په خاص حساب کتاب او نن سم ماډرن په کیسه جدید راغلی دي.
سرکاري خبري ایجنټس اے پی پی کې کارکون کې ناصر بنگش وای چې په اول وار یې دا سټیشن ولیدو خو باید حکومت د نورو هوادونو په شان ریلوے د نوې نظام سره برابر کړي.
زما خدای لمبي زل دي او کې دې شپې باندې تیر شو یو کم سه کم 2008 کې د تورم ډیر غازی خان ته بده باندې نو ډیر معلومات حاصل شو مرګور ته کوم خدای زین ولیدل او په لمبي زل مې دا فون ولیدو دا کم چې وس بند دي نو زما په خیال دې زه 200 کال او شو کم سه کم کنه په خیال حکومت به کار چې کم سه کم ریلوے اپګریډ کړي د نور ملکونو په شان.
د ریلوے د مکمل خوا د ټک خور ریلوے سټیشن کې د محکمې او عجایبګر هم جوړ کړی شوی دی چې په کې د ریلوے نظام کې په خوا راسي کارکونکو ټول سامانونه نمونه اخوده شوی دی چې په کې ځنې اوس هم کارول کیږي ولې ځنې د بجلی نظام د ټلیفوني نظام او یا ټکنالوژي راتلو وروسته نه استعمالېږي. دغه ډول د ریلګاډي یا اورګاډي د وړومبي انجن نمونه هم په کې د سیلانیانو د معلوماتو لپاره اخوده شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او کلتور ریاست د کتابونو نندارتون جوړ کړی و. د پکتیکا روڼ اندو په خلکو د کتاب لوستنې د دود په خلکو کې د کتاب لوستنې د دود عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبدل. دوی البته زیاته کړه چې د برنامو د لړۍ باید ولسوالیو ته هم وغځول شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواد چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي، هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
دا لړۍ کېدلای شي ان شاء الله په ټکال لري ورسوالو شي دي، لکه واځه لکه انګور اډه بارډر او پر ذکر کړی چې لکه ورګون لکه خیر کوټ، نو ان شاء الله ټول ورسوالو ته مده حس ده ان شاء الله خدای کول دا کتابغه بوره برابر کړي نن ترونه ان شاء الله خو ته برتب.
که څه هم د کتابونو المانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د یو څو لپې فکرونه په نوم د افغانستان د یو پیژندلي لیکوال استاد اسدالله غزنفر تازه کتاب چاپ شوی دی. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمېر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوی دی. یو شمېر ځوان لوستونکي د دې کتاب لوستل د هر عمر لرونکي کس لپاره اړین بولي. تفصیل په دې رپورت کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
یو څو لپې فکرونه د استاد اسدالله غزنفر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش خپرندویه ټولنې په 320 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمي او ادبي مسایلو 30 مقالې ځای شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوستی چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباوره کوي.
کله مو سات خپل د اثر ته د څول په فکرونو نومر کړی دی، خو له هر جملې لپه فکرونو راټولې دی شي. ل دې کتاب نه لوستونکي په ځنګړي ډول ځوانان د ژوند ډیر مهم درسونه زده کولای شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبينه کوي، هلي ورکوي، له ناهیلي ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورخایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي، تر څو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو پوله کې ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغه دی چې یاد کتاب یې لوستی دی. نو موړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسدالله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېښېده.
ما چې یو سوله په فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غونډ ښکارا شو چې دغه کتاب دغه نسخه ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختم شوي وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې کزه د دریاب څخه سلويخت ملغلره و بولم نو مبالغه به مې نه وکړي. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلره موندلې او مخته راډالې کړي.
د ختیځ ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسول ضیاءالدین متمل مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد اسد الله غزنفر خپاره شوی کتابونه د هر قشر لوستونکو لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډیر خیګنې لري خو زما پان نثر ساده بے تکلف او روان دی. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستی شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي که د ماضي خبره راخلي نورنګ او پیکرې د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نوښت که نقد کوي یا د چا ستاینه مبالغه پکې نه وي. هره موضوع چې څومره ښوونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي او همدا د هنر دندې دي. استاد که په کلتور غږیږي که په تاریخ که په ادب غږیږي یا په فلسفه که په ساینس غږیږي یا په روان پوهنه ضرور د پرمختللي سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی خو دا چې سروش خپرندویه ټولنې څنګه د یو سول لفي فکرونو کتاب پرېدو ته اوږه ورکړه د دې ټولنې مسؤول نجیب الله زیرکی راته وایي.
په داخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوی کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکي تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسلینو او بیا د پهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کې خدا هغه په جواب کې وویل.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دادی چې پیچلی خبرې اسانه کی. البته هره واضح خبره د لوستونکو لپاره جالب نه ده. لوستونکي خپلې اړتیاوې لري او د لوستونکو د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکو ته رسیدل زده کړي. یو دریم ټکی هم شته. د لوستونکي او ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز په یو ښکلي انداز او په وضو سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي لیکل بې خوند او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د سراغ کلتور او ټولنه د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خبرندوی ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.
پیغام مسرکم
کسبو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کس بوکھا مالیات کو شوق ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام